السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي خبرونه په لاندو خبرونه پیلو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. د اوکراین ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولیکسی ریزنکوف او د ولسمشر سلاکار میخایلو پولدیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی خبرداری ورکړی چې راتلونکي صدر ویشت ساعتونه به د اوکراین لپاره حساس وي. نن هم له پلازمینې کیف او بل لوی ښار خارکیف نه د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. بلورتا کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیځ له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک د روبه یا سود کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړه. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلی په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له همغه ځایه مخ ته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل ولیکلی، د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرر شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 2021 کال کې د جنگونو په زیاتېدو په افغانستان کې شاوخوا 15 لک کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د نن ورځې د سیالۍ ټاس بنگلاديش وګټه او د توپهنې پریکړې وکړه. بنگلاديش په خپل پاڼې کې افغان لوبډلې ته د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره د 193 منډو هدف وټاکه. تر دې مهاله افغان لوبډلې 144 منډې کړي او یو لوبغاړی یې له لاسه ورکړ. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته ویلي له محرمه پرته بهر نشئ تلی.
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی.
د طالبانو لخوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې یا طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، او یا یې قبول نو ولې نه عملي کوي.
د اوکراین د جګړې تازه حال درکو او له دغه ځایه رومانیا ته د یو تازه کډه شوي افغان د سرګو لیدلې حال مو هم پوښتلی.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
نن د کاب نه هم په خوانی حکومت کې د سرتیری ورځ و، اوس په خوانی پوځیان وایي ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې یو حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبری ټولګه د سر موضوع مداده چې د بشري حقوقو د سر سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خو درې چې پریکړې کړي خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولای. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکاره ټکر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان جنو خوځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته اندېښنی او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان خزی لدی ورسته نشي کولای له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې د تعریف شویو دیرشو بنسټیزو حقوقو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وای هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید شه طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه آزادیان چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو دا پریکړه د خوځو او نجونو پر وړاندې تبعیض چلند بولي. د خوځو د حقونو فعاله شینکی کډو خیل
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده د یولنی تبعیض ده. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د پغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي خزی لدی عمله چې خزی نړی تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومی دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزا یا انجلۍ لسلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشری حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو او جنو د زندانی کولو په معنی بللې و. خو طالبان لدی ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقوقو ته په شرعي چوکاټ کې ژوند دي، خو دوی لدی چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موردل چې پر خوځو د طالبانو یو شمیر لګول شوو بندیزونو خبرګونونه پارولې دي. لګ وړاندې مې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زایو پوښتنه چې د پټکو یا د په باور اوسنی بندیزونه په څه معنا کېدل شي.
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه او وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه اثر کې او په دغه اساس حالت کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار حداقل په دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځان سره زیاتوي. دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او کمدارنګه یو ان سستینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټول نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنی ده چې یا په طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری داسې ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول که د مجاهدینو له لوري ول که د امریکایانو له لوري مړه شول. ډیری دغسې میرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان سوي دي یا یې زامن، یعنې داسې ښځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي، دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا ده چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغسې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوا نه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې د دوی پالونکی دی چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید بل غټ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستنډردونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی. یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري، په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولی د هغه خلاف تمامېږي. دا کاملا یو جنسي تبعیض دی.
د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمغه غل ازادي رادیو نه اوري اوس هم ورزو اوکراین ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکو هغه دا چې کرملن منل چې د لویدیز لو خوا پر دوی لګول شو بندیزونو یې اقتصادي وضع ټکنې کړي ده. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي ده مهاله سره استودیو کې دی. تکل صاحب ک د روسیا او اوکراین د جګړې پر اقتصادي اغیز لګزره تم شو.
مننه لودین صاحب. کرملن نن دا ومنله چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وايي د مرکزی بانک د مؤثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین بنن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې غبرګون وښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد یا روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلرمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. د بلومبرګ پاڼې د معلوماتو له مخې نن په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د یو روبل بیه 114 ته راټیټه شوه، په داسې حال کې چې تېره اونۍ یو ډالر په څه کم 4 روبلو بدلېده. خو د بانکي رو د راپور په اساس تجارتي بانکونو په آنلاین معاملو کې یو ډالر د 140 ترمنځ روبلو پر وړاندې بدلاوه. د روسیې مرکزی بانک د روبل د ارزښت د ساتنې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې نن بانکي ربح یا سود له 9.5 څخه 10 ته لوړ کړ. روبل د اکتوبر له وروستیو چې د اوکراین په سرحد کې روسیې د خپلو سرتیرو د ځای پر ځای کولو پروسه پیل کړه، تر دې دمه خپل په 140 ارزښت بایللی دی. د روسیې د اقتصادي وضعیت وروسته له هغه ضربه وخوره چې د نړۍ د اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 ډلې د یکشنبې په ورځ پر اوکراین د یرغل له کبله پر پوتین بېساري بندیزونه ولګول. دې ډلې د اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د روسیې په مرکزی بانک بندیزونه لګوي او یو شمېر لویې مالي ادارې به یې د نړیوالو بانکي مسیجونو له سیستم یا سویفت څخه وباسي. د دې اقدام په نتیجه کې د روسیې مرکزی بانک دا توان له لاسه ورکوي چې په اووه جی ډله کې د شاملو شتمنو هیوادونو په پولي واحد یعنی د دې پولي واحدونو لکه ډالر او یورو د دې په ذریعه د خپلو زیرمو د پلورلو له لارې د روبل ارزښت وساتي.
کور ودان ډېره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې په اوکراین او روسیا کې د روسیې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله اقتصادي بندیزونو د مسکو اقتصاد اغیزمن کړی دی. بل لور ته د اوکراین دننه یو شمېر افغانان هم د وروستیو جګړو له کبله متاثره شوي دي. محمد عثمان د اوکراین په جنوب ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب لویدیځ کې له سرحد څخه اوښتی او له خپلې کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوی. ښاغلی عثمان له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په درو شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او پم دې ډول په بانکونو باندې باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد لس شوي دي او نظامی حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکوف همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمام معیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي او هغه کسان چې په وروستیو شپږو او میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د دې افغانانو سره هم څلور ساعت په تماس کې یم. او همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالېدې زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولانډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کړم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د په کیف کې همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین پنځه اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټولې اروپا ته رامنځته کوي.
محمد عثمان د اوکراین په جنوبي ښار اودیسا کې د افغان ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په سرحد کې له خپل کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوی. د اوکراین په اودیسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر بیا وایي چې یو شمېر افغانان له دې ښاره وتي خو یو شمېر په لاره دي، خو ډیری لا هم په اودیسا کې پاتې دي. جنت سبحان هم له دې ټولنې دی او وایي دی چې د اوکراین د جمهور رئیس د فرمان له مخې هغه نارینه وګړي چې د اوکراین تابعیت لري او عمرونه یې له اتلس لوړ او شپېتو کلونو کم وي نشي کولی له دغه هېواد ووځي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبسایټ کې هم لوستلی شئ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
لورپا تر امریکا
لغه یو منتخب
یې حکومت دې نوارې کتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا اس حساب سے جی رہا ہے
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اوریدونکو اوس هم د سپورتي خبرونو وار رسیدلی دی. د سپورت تازه خبر دا دی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریمه 500 لوبه روانه ده. افغانستان لوبه بریا ته نږدې کړې ده. تر اوسه یې 102 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. باید ووایم چې هدف ته فقط 10 منډې پاتې دي. پاتې خبرونه درته زموږ همکار وایي.
په کابل کې د وزلوبې لیګ په 13مه لوبه کې د بامیان ولایت چپاندازانو فاریاب ته 2-1 ماتې ورکړه. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تېر ورځ په دې لیګ کې 4 لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي وکړې. په پرونی لوبه کې سرپل، تخار، تا او نورستان لوګر ولایت ته ماتې ورکړې وه. د وزلوبې روان لیګ د کپ په 15مه د 12 لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوی چې د دې میاشتې تر 15مه نیټې پورې به دوام وکړي. او د پاکستان په کرکټ سوپر لیګ کې لاهور قلندرز لوبډله تلاشوه. په پایلوبه کې چې تیر شپه د لاهور قلندرز او ملتان سلطانز لوبډلې ترمنځ وشوه، لاهور قلندرز خپل سیالو لوبډلې ته 101 د منډو هدف وټاکه چې ملتان سلطانز لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او لوبه یې وبایلله. د یادونې ده چې د راتلونکي مارچ میاشت په 26مه نیټه به په هندوستان کې هم د دغه هیواد د کرکټ ستر سوداګریز لیګ پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بواوري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامله یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وی چې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کیدل. ښاغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سب لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او ستر پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخه له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خامو موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوي کانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تیرو قراردادونو کې د رامنځته شویو اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هیواد دننه وسي. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې د دغو شرکتونو د بیا پانګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 12.5 جریب ځمکه تازه بڼونه جوړ شوې. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بڼونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوي چې راتلونکي کې به نورو سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 12.5 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوي بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې یې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي سبحانی په خبره هیلمند دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سږ کال هم پر 1250 جریبه ځمکه د اروپي امپ، روټا پیس او سیباډ همکارو پروژو له لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیراګام، غنیخیل، هسکمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداد، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریبه نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله مند کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکارۍ ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته دې د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینوله موږ له نه ګوري، کنه زموږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي، داسې نه چې راته وایي کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي، کنه نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه او د شین نه کومه استفاده پوره نشي کېدای دا چې ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلی ته او خاریا او ته ډېره फायदा ورکړي. هر شي کې ډېر بهتر ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مایي بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تضافه کېږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخر بم دا اندازه به کم جترسیږي دا حالت به کم حکم جترسیږي تو انا طاقت څوک لري.
السلام علیکم مدا زاده رادیو ته دا غوښتنه ده شرکت ازما دا مستاتو پر ټول کارکونکو زدا دا کوم چې د هلمند ولایت کجکی په ولسوالۍ کې باید دا مریض شو په عدالت سره وویشل شي او دا ټول خلکو ته اکثره نه رسیږي او ملو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشان ګورسوالۍ نه. اوروره وایي چې غل نه یې نو بادشاه نه هم وېرېږه. دغه د تالاشۍ په حساب کې دا خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختموي. د خلکو د کورونو نه غلا او چورو چپول چې شوي هغه ختموي او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234.
اوریدونکو دویم نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. په موکړې لانډو خبرونو ته د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له هغه ځایه مخته وړي په دې اړه نن ټویټ کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچ سیار ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیرته میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو دریمه 500 ورځې لوبه روانه ده. افغان لوبډلې لوبه بریا ته نږدې کړې او په 11.2 اورونو کې ورته 8 منډې پاتې دي او تر اوسه 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. اوریدونکو اونیس پروګرامونه درته لرو. د لوبل میدان او تاندې څنګه خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. هغه دا چې نن د کب نه هم نیټه ده او په تیر جمهوری نظام کې دا ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کېده خو پخوانی پوځي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د جمل خلاف دوی ته په خپلو لیکو کې ځای نه دی ورکړی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو او کادرونو کار اخلي او ځینې یې عملا په دندو ګمارلي هم دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې اورو. ورپسې اونیس پروګرامونه له یاده مباسه.
د نوم لا اخیستلو ډډه کوي. په تیر جمهوری نظام کې پولیس وه خو وايي اوس وزګارا په کور ناسه او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
اوس مې د طالبانو پر اتاک سره دنده له لاسه ورکړي. د موږ څخه د کار زده کړو او ژوند حق اخیستل سوی دی.
دا پخوانی پوځي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او لورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو همدغه سربازانو همدغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه د دوی لپاره نه ده مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستیال شاه محمود میاخیل وایي تیر اردو د افغانستان پانګه وه، لګښت پرې شوی و، روزل شوی و او هغه ژمنه چې طالبانو کړې وه باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه ځورول کیږي، ډېری نیول شوي دي، بندي شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایي ځبی الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوې جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوي 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هود میاشتې نه هم نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې لامنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره درې نیم لکه کسیزه وه. نړیوالې ټولنې ډیر امریکا یې ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اګست له 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته وپاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانه په یو بل ونی خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. پروانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبې د لیگ د دریم پړاو سیالۍ روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم واوري چې د دغه سیالیو په اړه یې لري.
دغه ډېر ساسونه هم موږ د لوبې ته راوستل دي د کامیابۍ په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنۍ لوبو لډلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبې د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلاديش د بریا شیبي افغان لوبډلې ته په 250 لوبه کې د 8-8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبډلې په 4 ګټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته 302 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلاديش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. دا لوبې د بنگلاديش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړې او اوسمهال 16 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبې لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کابل به د دوی لوبه د سه‌شنبې په ورځ ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړې ده. هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغه لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام تیم ها برای
ټول تیمونو د مخکې تک لپاره چمتووالی نیولې ده. موږ هم د دې تیمونو لډلې یو او ژمن یو چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوښي راوړو او آسیا جام ته لاره پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ تیم ته باید په کم سترګو نه کتل شي. ټول لوبډلې خېږي یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي، او که افغانستان ګټونکی سي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو واوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 ورځې لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه وو؟ د افغان کرکټ بورډ په خانه کارکونکو او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتل.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یورزنۍ او سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلای شي. لومړنۍ لوبه کرختیام سره وای هغه خو په 15 منډو د بنگلاديش په لوبغاړو موږ سوځولیو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډله ګټلی شو، یعنی تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپ وهونکو، دوه ځوانو توپ وهونکو دغه لوبه تر اخره پورې بوتله. د هغې لوبې د بایلات علت دا و چې د 11 اوور نه تر 15 اوور پورې زمونږ فیلډنګ اټیکینګ فیلډنګ نه وو. موږ چې څنګه په کار و د هغوی شپږ لوبغاړي سوځولي وو، موږ باید لږ تر لږه تر 150 اوور پورې اټیکینګ فیلډنګ ساتلی وای او وکټ په وکټ توپ اچونه چې موږ بیټسمینان دې ته مجبوره کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو لومړنۍ خبره دا و چې هغوی 300 ټارګټ وټاکه، موږ بالینګ ښه ونه کړ، موږ فیلډنګ کې ښه نه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنگلاديش دغه لوبغاړي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده، دغه راز ویکټ چې د تر ډیره پورې سیده ویکټ ده، په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولي او څه کېدل، یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده، لږ موومنټ یا حرکت به پکې و، یا به که فلایټ سره به دې وکړه، سپینر به فلایټ سره وکړي، لږ معمولي بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډېره سیده ویکټ وه. تر ډیره پورې رحمت شاه هم ان لکی آؤټ شو، ریاض حسن خپل ځان آؤټ کړ، ایکسپیرینس یې نو. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکولته د عظمت الله مرزی را لېږل مناسبه پرېکړه نه وه. هلته داسې یو څوک راتک په کارو چې لکه نجیب زدران چې دغه لوبه یو حده پورې بوزي، بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي، عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کړي، وخت تیر کړي، ځکه هغوی سنګل ډبل یې کولی شوې. په عموم کې که موږ وایو چې موږ توپ اچونه لا هم هغه سینه ده، توپ نیونه هم هغه سینه ده چې څنګه په کار ده، او کپتان هم هغه لیډینګ فرام د فرنټ چې ورته وایي تر ټولو مخ کې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي، د ده رنز نه کول دا خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې، خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه وي ورکړی، نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز، درې بدلونونه درلودل چې دا یو ښه غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو، هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده، ځوان پلیئر ده، هغه کولی شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبدین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې، یعنې د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فاز بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو تم شکست ورکړي. هغه غل لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه به هدا ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات خپويږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده هغې نه هم صحیح استفاده ونه کړه، نو د هغوی هغه خپل هغه قوي نقطو نه اوس ډېره اعظمي او ډېره ښه استفاده کوي.
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوې، د روانې لمریزې میاشتې تر 15مې دوام کوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالۍ د تنظیم چارې هم پر غاړه لري، ازادي راډیو ته وویل
بلې نن د خود 15مه ده او د بزکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې وه. الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبي دغه شاهی مراسم پیل شو. بزکشي د افغانستان له ډیرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده، 600 کاله مخینه لري. په دې لیگ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبي به له نن څخه پیل یا د خود تر 15مې پورې به دوام وکړي. په دې کې
به په ډېرې هیجاني لوبې ترسره شي. بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي. دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي عمارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغه سیالۍ د برګزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو د هغو پر شونډو باندې مسکا راسي.
او اوس هم د وزلوبې د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چاپانداز یا پهلوان څرګندونې اورو.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یارانو داسې دغه وضعیت هم څه کتل دي موږ هیله نه وه ولکه نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی او د امنیت له خوانه د افغانستان وروسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایته راغلي دي کابل ته. شپاړس ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه له یو ټیم نه یو له بل ټیم نه فاینل ته وځي. بیا باغ اخر مسته
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبيږي څومره آمادګي لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالۍ او د تلوالې د ګټلو لپاره؟
انشاءالله د مونږ د بغلان ټیم سکل سل په سلو آمادګي په خیر مونږ تیر کال زمونږ ټیم دوه لوبې مو ګټلې یو لوبه موبایل له ځکه چې مونږ آمادګي صحیح دي پهلوانانو نه و او د اسوم صحیح آمادګي نه وسره لرل. هغه مینوال ته مونږ ښه پیغام لرو ځکه دا زمونږ مینوال چې مونږ تشویق کړی یو کدا مینوال نه او مونږ تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروانه خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام وروستۍ لوبه چې ټاکل شوی و د مئی په میاشت کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې وشي پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. د فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پورې په یو درېمګړي هیواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 15مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په غبرګون کې دغه پریکړه کړې ویلي دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسني وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبول میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن فارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد رویه کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي رویه کنټرول او په کور کې مناسب چلند وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلی و
همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ هغوی هم همداسې دردېږي.
تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې رویه کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سروي کوي خو د په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکو بلال عمری د همداسې وی پی کی سره تکوي چې د وزبان د بد روی له کابل رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی و چې یو ځوان راغلی و کورته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی و او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی و. او داسې نور ډېر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپېریال کې.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سې رویې څنګه مناسب او ښه کېدلی شي؟ په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهي، سیالي صوفي او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې روی علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثور اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی ووایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثور ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی تر منځ دا ړنګیږي. اکثرا حالت شاهد دی چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول همدې نه جوړېدلی شي.
اغلی معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې روی سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسانو ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکانو ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابه وي؟
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغه هلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې اداره خبر ومني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کېدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې هغه خراب نه کړي؟ خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي. او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي دی شوی هغه خپل احساسات کنټرول کړي.
د احساساتو کنټرول دا کولای شي چې یو راپو ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د رویې او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسبې او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو. دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری د موږ درک کړي او کوشش وکړي دغه احساسات پر کنټرول کړي.
اغلی معیار په دې خاطر چې په کور کې رویه مناسب شي څه کېدلی شي؟ یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي؟
لومړی به زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غوسې نه د کار نه اخلي، صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هر برخه کې، مګر هغه باید کېنول شي، هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم خدای کېږي په دې کا. مګر که یو څوک کېنول شي که نه، عادي سم صحیح خبرې ورسره شي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي، تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي.
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واورېدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لاروپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې، او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول د خپل باید په دې خبر باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه د بحث دی چې ته خپل په ځان باندې پوهېږي. مونږ ټول دغسې یو، له رواني اړخه نورمال خلک نه یو، دا رڼه کېږي. داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي، د ده همکار نه ده شوی، اوس هم خیر دی. مثلا دا مسله هم ځای وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل، نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمینه باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې بدې وسکي او سره دې وکړي، خبرې دې ونه کړي، یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو. دا لارښوونې په روانپوهنیزو بحثونو کې شته.
بد چلندونه چې ځوانانې په کورنیو کې کوي، ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي، بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بېله تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي، هغه بېله تاوتریخوالي په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده، او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې مانا سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي. یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې تاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي. یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کېنو ورسره دواړه لسنه ونیسو، موږ ورسره همقد سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي، او علم تولی تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغنه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ځوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په هم دیړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخوی ځوانو چې په هر شی بغوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار یې بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنترولوله او حوصله دې کوله یو میخ بېرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار یې خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چا ته غوسه کېږي او بد رویه ورسره کوي هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کېږي، که بیا بخنه هم ترې وغواړې زړه به یې درنه مات وي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو